Assalamu alaikum, ستړي مشي.
No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د نن ورځي اکثر پروګرامونه د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړي دي. خراغلی زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام هم دارنګ تر دغه پروګرام وروسته په خبری مجلو کې به د امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تازه جزئیات تاسو ته درکو. دا چې هلته په ځینو ایالتونو کې د شپې تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان دی او په ځینو نورو کې بیا رای شمیرل پیل شوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته چې صالح محمد صالحی وایي.
دفاع وزارت په کندهار کې د شلو وسلولو د وجل کېدو خبر ورکړ. د خوست لپاره نوی والی معرفي سو. د پاکستان یو سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی. سلامونه او سهار په خیر. د افغانستان دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستۍ هوایي حمله کې د شلو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سوي وو. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څنګه مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړی وروړل سوي.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
پر ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي ورته معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د ماشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو به برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ادارې په وړاندیز او د جمهور ریاست د حکم له مخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی. جنرال کټوازی د 209 شاهین قلو اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر یې د بلخ په دادی ولسوالۍ کې دی د وسلولو طالبانو د برید په او یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو ترڅنګ په یوه کال تنفیزي بند دی محکوم کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او له شپېتو زیات نور ټپیان سوي وو. پاکستان وایي له کرښې هاخوا د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ پرون سېشنبه په یوه خبر پاڼه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکۍ سیمه کې یوه سرحدي پوسته یې په نښه کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره شریکه کړې او د دوی د پولی په خوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولی هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سېشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو 24مې کلیزې په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پرې تاثیر نه لري.
په ایران کې د امریکا سفارت د رژیم د ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره برمته سیو. دغه پیښه د دې سبب سوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. ایراني چارواکو سږ کال د کورونا خبرې سوې او بالا کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمې غونډې لغوه کړې دي. او د ترکمنستان چارواکي چې منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکولی، په دغه هیواد کې دننه پر سفر بندیز ولګاوه. لیش قبا ته د ازادي راډیو د خبریالانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې په امریکا متحده ایالاتونو کې لا هم ټاکنې روانې دي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه ویلي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي. هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. و به ګورو څه کیږي.
د امریکا ټاکنې د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغیز کوي؟ په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار وایي
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
بیا هم خراغلی د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړي خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری پال ډونالد ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن دي. ښاغلی ترامپ وایي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل آسانه نه تمامیږي. بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال تر سره کیږي او د امریکا ملت هم د ځینو مسایلو له کبله سره بیشل سوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار ګڼل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکی او ویست ویرجینیا. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په ورمونتا ویرجینیا په ډیر توپیر مخکې دی، خو ستانګزای صاحب د رایو شمیرنې پروسه روانه ده او ارقام هم شیبه په شیبه بدلیږي. که څه هم د ختیځ ساحل په ایالتونو کې رایه اچونه ختمه سوې، په ځینو نورو ایالتونو کې د رایه ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه تر سترګو کېدل. د راپورونو پر اساس د رایه ورکولو پروسه په آرامۍ مخته تللې ده. د ولسمشر ټرمپ چې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو څخه دی د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم. تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره 4 کلنه ده او عمدتاً د دوو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسېدو سره سم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل
ما اوریدلی چې پټاکنو کې د خلکو په ځنګړی ډول د ځوانانو او خزو د ګډون اندازه خورا زیاته و. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړي، مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. و به ګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشرې په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ لارې رایې ورکړې، د نهایي نتیجو اعلان شاید څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشرې تازه ټاکنې یوازې د ولسمشرې لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو ګو کنټرول د امریکا د نوی ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو ایالاتونو کې ټاکنې شوي، خو په ځینو نورو کې لا هم د رای ورکولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په همدې اړه باندې او د امریکا د ټاکنو اړوند نورو مهمو مسلو په اړه باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو، چې همدا شی به د ټلیفون په کرښه له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې کوي. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایي چې د رای شمیرنه پیل شوې که څنګه؟
بالکل پہلا شویدا او بلکہ وقت پہلا شویدا خو پزنو ختیز ایالتونو کې اصلا رائے ورکول بند شو، ځکه چې ختیز کې هغه خپل وخت چې ورته ټاکل چې باید ماقام شپږو پوري خلک رائے ورکی، هغه مرکزونه ځنې تر نا وخت پوري ځکه یله پاتې شو چې ډیر خلک په لین کې ولاړو او ځنې تخنیکی ستونزې پیدا شولې، خصوصا په تخنیکی آلو کې چې دوی قختل ځنې رائے راټول کی او ځنې خلک رائے په اصطلاح برقی ډول باندې ورکی، هلته مشکل پیدا شوی. اما په ځنو اکثرو کې عادي ده ځکه چې لږ وخت نیسي بیرته راټول کی. اما په جنوب او جنوب غربي اوسو کې تر اوسه پورې ځنو ځینو کې رائے ورکول دوام لري، او یعنی رائے شمیرنه شروع ده او هر ایالت خپل رائے شمیری.
د خلکو د ګډون په اړه راته وایي، ګډون څنګه ارزوي؟
کریستیاویما په دغه څو دورو کې، خصوصا څلور دورې د جمهوری ریاست انتخابات چې ما په خپل سترګو یعنی ولیدل او دلته ورته خبري پوښښ ورکو، بیخي دا ځلی استثنایی وو. او د انتخاباتو د کمیسیون د مخې نه ښکاري چې دا ډیر تاریخي وو او علت واضح وو. یو خدا د کورونا ویروس وجه وه چې بینللي یو تاثیر درلودو په امریکا کې تر ټولو زیات، ځکه چې دلته ډیر خلک پرې مبتلا دي چې تر میلیون زیات دي، او ډیر خلک پرې مړه دي چې تر نور نړۍ هم تفاوت زیات دی چې تر 240,000 پورې پکې مړه شوي دي. دا یو استثنایي حالات وو، ځکه خو ورته د کمیسیون د انتخاباتو خاص قوانین وضع کړل چې خلک وکړي چې میاشتو مخکې د نومبر د 3 د انتخاباتو ورځن رایې ورکړي. دا یو جدا تاثیر درلودو. مګر هم دویمه مسله ډیره سخته او لوی او چاغه ډیر نړیوال تاثیر هم درلودو، هغه په خپل سیاسي اړخ یو چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نه دسی او کاندید ودرېدو چې د نژادي تبعیض مثلا په کرا بر سیر شو، د مسلمانانو مثلا په کرا بر سیر شو چې باید امریکا ته راتګ محدود شي، او زمنن زنې په خپل دنه د امریکا چې کم ډیر امریکا چې خبره د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو ګوند هغه اساسات جوړی چې اختلاف ټکی دي، هغه د جمهوریت ټرمپ په دوره کې ډیر اوج ته ورسیدل چې هغه د مدني حقوقو مسله پکې شامل و او تر ټولو زیاته پکې د مدني ازادیو مسله و. په دا د دې سبب شو چې اکثره خلک چې څوک واجد د شرایطو په شمول د 13 کلن چې نوې بالغ شوی وو او حق لري رای ورکړي، هغه هم ترجیح ورکړي چې اتمن په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. نو دا یو وجه شو چې تر 150 یا 160 میلیونو پورې خطر اوسه تایید شوی چې خلکو رائے ورکړی دي چې دا ډیر بے ساری ګڼل کیږي او امکان لري چې دا رائے نورم چشمیر کیږي تر ډیر زیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل تاوده کمپاینو نو شول ولسمشر ټرمپ په ځان باندې لګیدلی تورونه نجات پالنه او دا ټول تقریبا رد کړی او ویلی چې هیڅ دغه یو څه نه لرم. پر صورت را به شو برته د انتخاباتو په اړه، د په انتخاباتو کې څه باندې 100 میلیونه دا وار د پوسټ یا انټرنیټ لاري رائے کارول شوې دي، خو اوس راپورونه دا دي چې دغه رایو شمیرل به لږ څه ستونزمن وي، وخت به نیسي. څه فکر کوئ چې واقعا همدغه څه ده که څنګه؟ چارواکي څه وایي؟
عم د سمده ما دوی خو د هغه څوک چې هغه اداره چې په اصطلاح د دې لپاره مکلفه ده چې نظارت وکړي او بیا رای شمیرلو کې چې هغه ډیر څو ادارې په دې کې برخه لري، احتمالا چې تر دوه هفتو خو خامخا دوام وکړي چې مطلقاً شفاف رای ټولې وشمیرل شي. اما تر دې هم زیات وخت شاید ونیول شي، حتی داسې پیشبیني هم شوې ده چې امکان لري د دسمبر میاشتې په اول هفته کې کېدلی شي چې هغه نهایي او د ټولو لپاره د تایید وړ تایج اعلان شي. اما په اوسنۍ نتایجو کې چې کوم شمیرل کیږي، عام خلک رښتیا درته ویم د افغانستان کې زمونږ اوریدونکي خصوصا د ازادۍ رادیو او د امریکا غږ اوریدونکي چې څوک باید دې ته غوږ نیسي، یو ټکی باید پام کې ونیسي چې په امریکا کې دیموکراسي غیر مستقیمه ده. دلته د عامو خلکو چې مونږ کله 100 میلیونه رای حسابو، دا هغه رای نه دي چې راسن رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور په 270 رایو انتخابیږي. پښتنه ده چې دا 270 رای د چا دي؟ دا 270 رای په مشران په کانګرس کې او په سنا مجلس کې، په یا په عامه اصطلاحیم چې په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې، چې هر څوک اکثریت رای وګټي چې هغه مجموعاً 538 دي، چې په دې کې هر کاندید په دې دوو کې 270 وګټي، یعنی یو یې رای اضافه د 50% نه هغه ګټون کې اعلان.
بله مننه کوم تاسو
پوری په ځنو رایو کې اسی زد یاد کوم چې تر اوسه پوری د دیموکرات ګوند کاندید لک مخکښکاري او ټرمپ لک شاته.
او مننه، فقط په اخر کې غواړم پوښتنه لاند کراته وي چې د افغانانو سره تاسو خبرې کړي، د افغانان چې رای ورکولو حق لري هغه څه وایي؟ لاند کراته وایي
دا ځلې استثنان ګنش میر افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې موږ ورسره خبرې کړي په نیویارک کې، خصوصا په فلوریدا کې او په کالیفورنیا کې او په ورجینیا کې چې ډیر افغانان میشتي او رایې ورکړې ده. اکثریت د افغانستان مسلې اولویت کې نیولې ده، لومړیتوب یې ورکړې ده او ګوري چې کم کاندید به ډیر د ترای ورکي، مګر خپل استازو ته هم چې رایې ورکړې ده داسې ښکاري چې تر ډیره هغه کاندید ته ترجیح ورکړې ده چې د افغانستان مسله ورته ډیره مهمه.
ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا غږ رادیو او ټلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی له موږ سره د انتخاباتو په اړه باندې په ژوندۍ توګه باندې جزئیات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه څوک چې د امریکا د نوی ولسمشر په توګه اعلانیږي، څومره د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو لیوالتیا لري؟ د افغانستان د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته داخله شوې او ویل کیږي د امریکا تازه پالیسۍ دغه پروسه اغیزمنولی شي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د سولې پر پروسه واقعا څه اغیز کولی شي؟
که ټاکنې ډونالد ټرمپ وګټي، نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي، بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډیر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډیر زیات مصروف شي. دویم، دی د خپلو 4 کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ټرمپ په موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډیر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ا دې تر څنګ سره جو بایدن د پاره د راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا کې لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب لري.
د ډونالډ ټرمپ اداره له حد څو سره سره ونتوانېدله چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوس که نوې ولسمشر واک تر راځي دغه جګړه به څومره وکولای شي چې واقعا پای ته ورسوي؟
ډونالد ټرمپ نو شو کولای شي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو د ډونالد ټرمپ نه مخکې ولسمشرانو هم نو شو کولای شي دا جګړه پای ته ورسوي. د راتلونکو ولسمشر کغه ډونالد ټرمپ اوسي که جو بایدن اوسي، هغه د پاره به هم ډېر ستونزمن کار وشي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. افغانستان که داسې دوی ښکل شوي دي چې نه د افغانستان نه وتلی شي، ځکه هلته طالبان ډېر قوي شوي، نوره ترهګرۍ ډېرې دي په افغانستان کې، او نه په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، ځکه د امریکا خلک هم غواړي چې د افغانستان نه باید خپل سرتیري باید وباسي.
د افغانستان د سولې پروسه به څه فکر کوي چې اوس نوې مرحلې ته داخلیږي؟ د نوي ولسمشر پر راتګ سره که به له کړکېچ سره مخامخ کېږي
راتلونکي ولسمشر که ټرمپ اوسي که جو بایدن اوسيږي، هغوی د پاره به افغانستان ډېر زیات لومړیتوب ونه لري، ځکه چې په داخل د امریکا کې هغه سیاسي فشار په رئیس جمهور باندې نشته. لکه هره ورځ په لسګونو مظاهرې په مختلفو ښارونو د امریکا کې کیږي، یوه مظاهره تر اوسه په دې ډله شوې چې افغانستان د دوی خپل عسکر باید راوباسي. نو سیاسي فشار چې په ولسمشر باندې نه اوسيږي، بیا هغوی هم لومړیتوب نه ورکوي مسایلو ته. هغو دپاره مهم دا دی چې امریکا خلک څه غواړي او څومره فشار دی په ولسمشر باندې، لکه کانګرس، پالیسي جوړوونکي او عوام خلک.
هاشم وحدتیارو په واشنگتن کې د سولې د نړیوالو چارو د انستیتوت مشر و. د افغانستان په اړه باندې دا چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت او په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغېز کوي، په دې اړه خپل تحلیل را سره شریک. اوس به ورشو د عامو افغانانو نظرونه به واورو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه وایي.
نوم می سنگر رحمانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو انتخابات به په افغانستان باندې حتما اغېز کوي، خو موږ به په نیک فال نیسو چې هر څوک دغه زموږ هیل او ارزو تی دا چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې چې روانې دي له شدت ورکي تر څو دا مثبت طرف ته لاړ شي او نتیجه ورکړي او په افغانستان کې سوله او آرامي راشي. دا ښکاره خبره ده چې هغې په خپله د خپلو ګټو دپاره چې په افغانستان کې د هغې ګټې خوندي کیږي هغه کارونه کوي، هغوی خپلې پالیسیانې او هر څه د مخکې نه جوړې کړي، یو چوکاټ موجود دی. خو د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
گوهر رحمان دی او د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسیدونکی یم. د امریکایي انتخابات په دې کمپاینی برخه کې په موږ باندې یو څه اغېز کړی دی، ځکه چې قسمه قسم خبرې اورېدل کېږي چې د امریکایي ځواکونه د افغانستان هغوی غواړي چې وباسي، او که دا کار وکړي نو دا په افغانستان باندې یو ډېر بد اغېز پرېستلی شي، ځکه تېرو تاریخ ته او د تېرو مسایلو ته په کتو باندې زه خپله په دې عقیده باندې یم چې د امریکایي د انتخاباتو ګټل او بیلل دا به په افغانستان باندې کوم اثر پرې نه باسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لوی دزومت په اړه تبصرې وایي.
امریکایي خبرونې ورلد پالیټیک ریویو په خپلې یوه تازه غنې کې په دې اړه چې د امریکا نوې ټاکل کېدونکې ولسمشر به په افغانستان کې له کومو سختو انتخابونو سره مخامخ وي مقاله خپره کړې ده. په پیل کې راغلي که څه هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبرې کوي، خو د سولې د موافقې په برخه کې پرمختګ ټاکنی دی او لا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې وي. د خبرونې په حواله وسلولو طالبانو هم لیوالتیا ښوولې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. په لیکنې کې د طالبانو د دې لیوالتیا څرګند دلیل دا ښول سوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې ته بې صبره دی، او په وروستیو کې یې په یوه ټویټ کې ویلي چې له افغانستانه په کار د ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته ستنه سي. د ورلد پالیټیک ریویو خپرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که څه هم په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د دولت مذاکراتي هیات په افغانستان کې د اوربند غوښتنه مطرح کړي، خو طالبانو نه یوازې اوربند ته غاړه نه دی ایښی، بلکې په افغانستان کې د خپلو حملو شدت هم نه دی کم کړی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان هم ډونالډ ټرمپ او هم جو بایدن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. بلی خبرونه ډیفنس پوسټ په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په اړه پرې وی متفاوته موضوع تمرکز کړي او د یو مقالې سرلیک دی افغانستان ولې د نګورنو قرباخ په موضوع کې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونی په لیکنه د آذربایجان ملاتړ له هغو هیوادونو سره د کابل لیوالتیا مناکسوي چې د نړیوال تجارت په زیاتوالي کې له افغانستان سره مرسته کولای سي. د لیکنې د لیکوال په باور افغانستان خپله له کلونو راهیسې په یوه ناپایه جګړه کې ښکیل دی او د یو بل هیواد نامعقولو ادعاو ته د کابل ځواب د افغانانو لپاره غیر منتظره او حیرانوونکی ښکاري. لیکوال زیاتوي په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د جګړې د پیل په دویمه ورځ یعنی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ټینګار وکړ چې نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په رسمیت پیژندل سوې برخه ده. د دفنس پوست خبرونې په لیکنه د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په نګورنو قرباغ کې د اوربند غوښتنه کړې په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ هم اعلان کړی دی. د لیکوال په وینا د افغانستان د حکومت دغه اعلان د افغانستان او آذربایجان د تاریخي تعامل د بیا ژوندي کېدو سبب سوی دی. لیکوال په 1990 کلونو کې نګورنو قرباغ ته د افغانستان د سلګونو جنګیالیو لیږلو ته هم اشاره کړې چې په دغو جنګیالیو کې له 0 تر 1500 یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ایران له ملاتړه برخمن و چې د پیسو په بدل کې د آذربایجان په ملاتړ جنګېدل. د هغو پیسو اندازه نه ده شول سوې.
ازادي راډیو تغواګي است. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان بل دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رويټرز خبری اژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي د متحدو ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې بل دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغو اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویترز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په